دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپل پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته لبل هیچا سره خبرې نه کوي. او په بیروت کې په دوو ځانورګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټو تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع د بعد پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو کې فیصلې کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کېږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سر اعظم کې مستقله صوبه جوړه کړئ، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتون پاله سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټی وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټی د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي. البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتښتول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یوه سړک جوړولو په کار اختول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي مو شروع کړي. او استادان ماجر ک
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. UNHCR تېره ورځ په یو بیان کې ویل دا افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 45,000 رجستر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د لبنان په پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې د په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او NOCK په نوم یو دوکان مخې ته چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورساوه او مرستندویه کارونه یې پیل کړل، نو دویمه ځان وژونکې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل، که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د وویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکې او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یوه لار به پیدا کړي. جانکاری د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي، چې پکې د ولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږیست، زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې اورډرین غومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. په پاکستان کې د پوځ او حکومت واک او اختیار وروستي بیانونه څه معنا لري؟
اصولي طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت څخه کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د مومند دی و خیریه تنظیم کار ته کتنه کړي.
یو لوکل تنظیم دی، یو ورکه تنظیم هغه جوړ کړی او انتهایی د حد نه زیات کوششونه کوي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې ورته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر ټولو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړل شي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سول راغلی چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څخه لک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اورډرین غومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي؟ دا رجحان دې جرګې فوق نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبے سره اعظم کوي، مستقل صوبے جوړ کړئ، زور سٹیٹس برقرار وساتئ جی، هر ایک اصلاحات کے سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپل نگرانی کې اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنٹ کې یو متفقہ شرع شي. ورې مو یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقہ او هغه باوجود دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې هندي ساتل پکار، په رڼا کې فیصلے پکار دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دغه جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رائټست، سنترست، تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوځي. امن دانه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي، نه امن به علوي چې خلک هم خپل کورونه دراشي او کورونه کې پزایشي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا پزیر رحمان مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ٹاسک حوالہ شوہ دا یو ذمہواری سپارل شوہ دا چھ تاسو به امن راو دہشت گردی به ختم. لہذا کچھ دے ہوئی پر ذہن کے دا خبر راضی چھ دا دا کمزوریاں نے دا دا قیام امن پر لارے کی رکاوٹ تھی یا آپریشن پر لارے کی رکاوٹ تھی دہشت گردی نے پیدا کول سبب گرزی اور حقیقی نشاندہی کڑے دا حکومت پہ آگے خبر کڑے دا دا حکومت کے ہمیشہ دے فاضل مشاورت نظام روان نو دا خو نہ چھ صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ما خبر چھ ہوئی میٹنگ مو سر کڑے دا 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 خود خبر ہے پر مشاورت دا راوس تھی دا خبر خبر ہے چھ مونگ وایو چھ آدی اداروں ترمن دے مشاورت نو طرح تعبیر کی مونگ ہا ولے سادم یا خدغرا مانی پیش ہو
دا مولانا پزیر رحمان پا مشرای دا قبائلی مشرانو دا جرگا پا دا سیحال کی ترسر شوا چی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت پارا مرکزی حکومت یو کمیٹی هم جوڑا کری دا غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
نو غلام غوث رپورٹ مورد بلوچ بلتون پال سیاستوال برامدا بوکټی وای له پاکستانی پوز پرته بل له هیڅ سره خبرو ترته تیار نه دی. برامدا بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ور سره هیڅ رسمي خبرې نه دی کړي. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامدا بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل شوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې برامدا بوکټی دا وکړه چې د له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامدا بوکټی وایي بې له فوجه له هیڅ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
میرا مسئلہ
اس وقت جو تھا وہ تھا پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے. زما پاکستانی فوج او اسٹیبلشمنٹ سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمه چارې کنټرولوي. تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلا شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامدا بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او ور سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د ګواښونو په صورت کې د حکومت ترڅنګ درېدو وینا کړې ده او حکومت ته دا باور ورکړې دی چې دوی به په هر صورت د حکومت ملاتړ کوي. تیر ماښام د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر ګواښ یا خطر په صورت کې به د حکومت سره ودرېږي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل کا سہم حکومت ناخل دے خو ریاستی اداروں تا دا حق ننے ترلا سچی دا منتخب حکومت پا حق لدا سی بیان جاری کری. دا نموڑی پا وینا کا سہم دے لہ حکومت دا کرکردگی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لہ حکومت سرا والاڑوی. اعتزاز حسن زیادہ کڑا چی دے گوری ترو سی اوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزئی لدو روز راہ سے لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورتہ کوی. خو پا مسلم لیگ نون کی دمر جرت نشته چی یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اووی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پای یو غونډه شوې و. نو په هغه کې ولی پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیٹر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګو او ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوریت قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملې باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملې خبرې وکړي خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلې چې خپل حدودو کې د نن کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړې وي هغه ندی پورا کړی. د ذکر ده د تیر چرشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې و چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، له تورو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي او همدا څه غبرګونونه تاسو د سراج ظهیر په رپورټ کې هم واوریدل. د پاکستان له عین سره سم پوځ د حکومت تر واک لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکول لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لست سرګند کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره سره لګونده کې اختلاف لري. خو د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں کے ځان یو داسې طاقت گنی چې هغه د پاکستان سیاسی چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسی حکومت ته ندی کې هغه کیپاسیټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروسہ خمونگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے لراہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود ترگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر دا سے غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجی کی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورتا کولو اجازہ نشتا. نو پدا سے حالاتوں کے ٹول مسئولیت دا سیاست دانانو پر اگو اچول سم خبر نہ دا.
په پاکستان کې یو شمیر شنن کې په دې اندی چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسی حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ش وړاندې کړي دي, بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ش معرفي کولو هڅه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د البته دا ونویل چې دا کسان یې له کوم ځای خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمہواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا ونشول چدا مزدیرون چا تشتولی چرتا ای بیولی او دے کم سیمے کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چدا غا مزدیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگندہ وصلہ والو تشتولی او دے نصرگندہ سیمے پا لوری ای بیولی و چا تشتون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بلا کڑے ندا. سیلاب ماسود, مشال ریڈیو, ٹھانک.
د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي, خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکو توجه ورکړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایانه مې شروع کی. او استادان مازیر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبی کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشینسی اند ډیسپلین رول دی لغې دلاندې کوم یو سړی وو ورج سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دا خلاف ته کاروای کولې شي. نو د دې دلاندې مونږ روانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي. خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پرې دی وایي چې باید د جنسی لرې پرتو سکولونو حال هم واخیستل وساتل شي
لکه لکه سفرای بکر آباد دی کی بالکل یو ټټونه مکمل نشتا بل استادان به کې نشتا دی و جنا سټوډنټانو مونږ ته وی چې مونږ ته مکمل کورس نه پړویږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن ملزي نه پکار دی چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دی دا راشي او دوی لکه دوري وکي دوی ته کوم ستونزې دی په یو سکول کې نه لټرینشتا نه د سکول صفه وبشتا ګنده وبس کی پزمکه یخنی نه نستوي پکار دی چې زمو ور خلک دی لکه دوري وکي
او د باړي سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دوره کوي نو دا ودا سي خلک رسیدې شي موږ دوی نه د غختنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو او ډیپټیانم نه کوي بل دغه کوم فرنیچر دی هغه سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلماندا لو شلماندا دی دا سي لکې دي چې د خاريانه ډېر په سایډ پرتی دي غریز علاقو کې موږ دوی نه د غختنه هم دا چې دوی په کار دی چې کوم په غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دورې وکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو په همدې غړی کې درته د روخانه مستقبل په نوم اونیز خبرونه در خبرو. د پیښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره وسط یونیورسټي انتظامیه له دوی فیسونه غواړي. د زده کوونکو 13 ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پایل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بې کوره کړل شوی او محصلینو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی و خو اوس له دوی فیسونه غوښتل کیږي چې دوی یې نشي ورکولی. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي څخه بې کوره شوی رحیم داول چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب اعظم د پیل کېدو وروسته پوهنتونونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هره څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و خو اوس ترې د پېښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو غوښتنه کوي.
نو دلته مونږ پېښور یونیورسټۍ ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی ایس ماسټر او ایم فیل لپاره او هر کس لپاره 5000 سکالرشیپ مو ایډمیشن یې هم فری و او دلته کې چې کوم هاسټل و هغه هم فری و کنه نو مونږ ته سکالرشیپ بخي میلاو نه شو او اوس د هاسټل او د ایډمیشن پیسې هم مونږ نه غواړي. نو دا پرون هم پولیس ورسره راغلی وارډن سره که دا پیسې مې جمع نه کړې نو تاسو به کمرې خالي کوئ او تاسو به ځئ کنه او کلاس کې به هم نه کینئ.
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبدالمحمود وایي چې د پېښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبې وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پریښې دي او د ده کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي.
جی سر بیا په نتیجه کې زموږ کور دکانونه پټي هر څه تلی دي زرا همدن اس طریقہ نشته دی بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناس ته او چې کوم دا ګورنمنت راشن دی پای باندې وخت ریږي نو سمون چې کوم سکالرشپ باندې را لګلی او غاډی مان را نه کوي نو مونږ چې خپل فیملی سترو د بره ایران او څنګه وګ چې مونږ نه هاي هر څه برداشت کو او دوی له افیسونه ورکو نو ایز ای ریزلټ نتیجه ته دا اوسې چې را مونږ خپل تعلیمي کیریر چې کوم دا هغه خرابېږي تعلیم پرېږدو.
په دې اړه مونږ د پېښور پوهنتون د انتظامیه سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي پکې نشو. خو بیا سمو د وړاندې د پېښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوهنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فنډ ورکړي. خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وه چې د دې مقصد لپاره دوی سره خپل فنډ نشته او حکومت ورته څه قسمه فنډ نه دی ورکړی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګوري نو تبو ادا احمد ګل فن کړی څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څخه دي سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د قبایلی سیمو پاړه دی تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوخه ده بلوچ بلتون پال سیاستوال براحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی دا خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې دوه ویشتو تختول شویو کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل د دوی د تختونې ذمواري چا نه و منلې د قبایلی سیمې خیبر تعلیمي ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو شپږ دیرش استادان له دندو ګوښه کړي دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي روان کال تر اوسه شپږ پنځوس زره رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اووه دیرش کسان وژل شوي او له سلو زیات ژوبل دي د اسلامي دولت وسله والې ډلې دغې بریدونو پړه منلې ده د امریکا بهرنیو چارو وزیر بیګا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري جانکاري دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د اوولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک کی هم حاصل کړی دی ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو دا غي د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروری وه اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د سې امکان چې ځینې حلقي ظاهروي وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو څو ځله ویل دي چې اغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د امن او سلامتۍ ساتي لپاره ضروری دي. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل زندیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندې سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکراری او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړی په ولسي او شخصي کچه سرمایه‌کاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه‌کاري کمه ده. اداره وای په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو لامل حکومت نشي کولی چې په ولسی کچه ضروری سرمایه‌کاری وکړي. بلخو د سرمایه‌کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه‌کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه‌کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت خای چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړيږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخو فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اگست په 1 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه ایسا سیاسي ګوندونو ته ورکوي، او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلی دي. د ده په وینا د کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو شکم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تللی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 21 افغان زلمکی له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 21 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتیدل معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاق برانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت څاروان رپورت موري د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشو چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړي دي او دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څخ کاروندوی کوي او څه ګټه لري. همدارس د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د بلوسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ول نیدل کیږي. د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي. د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو در بیستو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت اقداماتو نه لري دا بله مسله. دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلقی دا څو مسلې کې د ایسي په دغه شریکي وي.
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای مظاهره د محکوم او ځپل شوی خلکو د زړونو आवाज وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه आवाज وي. انسان مجبور شي چې اصله کونه تر اوزي مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادی انساني حقوق کې پاتې هو دا سلفي صد نتیجه ورکړي. زمنګ په شان بدبخته علاقې کې خو دا انا من نتیجه نه ورکړي ځکه زمن د بر حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونه ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې فائدې چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکوم خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورخي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشت سیمو حالات ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامنی دا وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي. په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپل پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتانه دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبردار چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خواله ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغه سیمو منظم سازماندهیګانې منظم ټولنې منظم غونډې او منظم رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښيي لکه له واکه بې برخې طبقې
چخی
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دی په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کیسه پیښه راشي نو هغه هغه شانته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور وارد سنټرز رد عمل کوي هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د حقایقو نتیجه ده پښتانه چونکې په تاریخ کې داسې پاتې شوی دی او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوی دی خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي د زیاتوي ککل هم پاکستان میشتي پښتانه د احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپل حقونو لپاره راپاتي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د مومندو د یو داسې تنظیم حل درکو چې نوم یې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم دی دغه تنظیم وایي چې په مومندو کې په قبایلی سیمو کې د لځوانانو جوړ تنظیم دی او دوی د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي دغه خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسې په تکراری بڼه اورئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشټوالي لوجه ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي په دې کې د صحت او تعلیم څنګه د پام وړ دي چې نیخ په نیغه ترې قبایلی ولس متاثر کیږي بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي بلخوا سیړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروری ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي د لړکې په قبایلی سیمو کې ځوانانو یو شمیر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي د لپاره د مومند جنسۍ په پنډیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روخانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یو سلسله شروع کړي چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمیر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرستې کړې دي د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له اویل
ایم ای جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم ای پښتو کې مګر ما ماستر کړی دی راغی نه پس زما سوچ د وچیرا سه یو د جاب په حواله باندې غوښتم کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه کتل نو ما دا سوچ کو چیرا جاب په انفرادي سیس د چاغه ما ته ګټه راکې خوچون کې د قوم مسائل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ورک نو بس لګي خپل حل زل خپل کوششونه کوم
نو موري نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خوده هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته وحسبو
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی یو ورکه تنظیم موږ یو کړی خو او انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګیږي هغه مخطولان دی روان دي چې څومره د مونږ کې دي شي هغه عمر حل زلې هغه عمر مونږ ته دین وخو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی چیرې زمونږ په علاقه کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو نو زمونږ ایجوکیشن ساید هغه ډیر زیات به ته شي کوم ډوره پاتې شو زمونږ چې کوم دلته تعلیم یافته ملګری او ایجوکیټډ ملګری د زلمی کلو نو خو سره ما په دې باندې رابطه شروع کړې چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دې علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمی په حیثیت باندې موږ له ځموارۍ په کار دي چې هغه خلک چې کوم زمونږ د امداد مستحق دي چې خلکو ته موږ مدد ورکو نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کلمه د لکام سره به تیو کړو د وغه تاول ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې نو موږ به دې لپاره مت کوشش کوو چې د خنوم کې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن په نوم باندې موږ نوم کې خورو
دا چې په سیمه کې ډېری مسلې دي روخانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر خیګړې لپاره س اهداف او مقاصد په پام کې نیولې دي رحیم شاه مومند په دې حق له اول
کولومبی پرایارٹی کې موږ سره داسې شامل یو ایجوکیشن تعلیم چې په معاشره کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخ وي هلته به ترهګرۍ سره خلک مخ کېږي هلته به د زیاتو بې تهاشو مسلو سره خلک مخ کېږي او که چېرته ایجوکیشن راشي تعلیم راشي نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي دا زنه پس هیلت پرایارټی دا مطلب چې لکه به هیلت باندې زمونږ لګېږي ملګري ان شاء الله که خیر زر تر زره به مونږه د سترګو چې کوم اپریشن دي دلته غریبانان چې کوم زمونږه بوډاګان دي مشران دي نو ان شاء الله خیر زمونږه امید دا ده چې په راتلونکي میاشت کې ان شاء الله که خیر مونږ د 15 دغه رنګي بیماران ته ان شاء الله خیر د سترګو اپریشن بندوبست وکړو.
نوموړی وایي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه 300 ماشومانو ته ضروري مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټیز کې موږ ځان سپورو دي ځل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې وو په هغو درسلو د فرست سواله د پنځمه پورې او هغه ماشومان چې کوم یتیمان وو چې کله موږ هغه پروګرام شروع کړو نو د یتیمانو په تسوونو تعداد باندې یتیمان هغه موږ مخترال چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې هغه موږ کپڑے ورکړي د سکول یونیفارم هم ته ورکو دا غیر علاوه د هغو د شوز د پاره د سپلو د پاره موږ بندو بس وکړو د هغو د پاره د کلاسونو اخیستل موږ بندو بس شروع کړی دا لګي ټیم په ټیم نکړو.
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومان سره مرسته شوي په هغه کې یو ماشوم مشال لري او ته ویل
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګوت کلیم او کلار مې مړ یو کار لاندې مړ شوی دی او غار پر اوریدلی مونږ یې تیمانانو د کار څو کوم نو درې خوند درې یا ورانه مشال په لسم کې یو بځی امتحان ورکړی دی او سلا د سې ته نیول چې پاس یې اخلي هغه اوس ټیکټر ته ختلی ټیکټر کې کار کوي جامې وم نه ویل د نورو ملګرو وم دي چې موږ بتللو په سپینه او په رنګ جامو کې بتلو او هغوی به په تورو جامو کې تللو استادانو به وویل یو دوه دوه چوکۍ وې را چې تاسو ته په یو جامې والې نه وړې دوی به سکولونو کې ګرځېدل او بس پته ته ولګې چې ما اطمینانو سره جامې نشته جامې رانه راوړلې د تنظیم والا او بیا رانه راکړلې بس اوس خو ښایستا جامو کې جامو ښایسته خولۍ مې په سر کلي ښه سپازم او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې اوس د خیره لږ خو تکړه یم زه به ښه سبق ویم چې څومره پورې سبق کوم به انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی چې د هغې رئیسې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده.
لاسمې نوم یې سرخط کلیما پنځم کې سبق ما د غونډې کې خیاطي کور پنځه ورونه یو خور یو لاله مشر دی او یو خور لاله یو مشر نور د کشران دی هغه هم دغه کار کوي بس مسکي کار مسکي توب دی نو سه جامې هم نه یو پرابلم اسنې وي ډېر د کم باندې کار لکه د ژوند باندې تر کې نه شروع غواړي جامې هم بدرنګ وي او جامې هم نه چپلې هم نه یو خولې هم نه و او استادانو به وایم نو موږ دا موږ مسکو د دې د خارې نه شتلې هغه وا اسکو ترالې موږ نه موږ نه ولي ګنه د جامې نه لراغره موږ ډېر خوشاله یو د سمو پر سبق وو او بس واسم کې دوه وړاندې هم نه شو واسم نه کېدو به دا د سمو پر ورځو
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د زن نور ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو خودل ته اخلو یو لنډه دمه د مشال دی سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو زلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځای ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګ وسه
د روخانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نمو پختلی چې دوی د ماشومان سره د مرستو لپاره د پیسو تنظیم څنګه کوي یعنی د دوی د فاندینګ ذریعہ صدا
برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په دې ستپانی د علاقې کې ګرځیدل چې کوم مخیر حضرات د اوسه رابطې کولو کوشش وکړي او خلک په خپل مقاصد باندې پوهې کړي چې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو. نو یو مېز د کوم فاندینګ کو د فاندینګ د پارا پروګرام دا چې موږ کوم دې ملګری او تل مخته ملګری په یم ملګری دا موږ فاندینګ شروع کو کولمبیا سټیټ کې موږ سره سره څو ماشومان واخیستل داغی نه پس یو میش منګ به دوباره فاندینګ ملګری شروع کول د میډل په لیول باندې 150 ماشومان منګ واخیستل 150 ماشومان ته منګه چې سمر فیسیلیټیشن منګ کولای شو منګه فیسیلیټیټ کړل داغی نه پس د های په لیول باندې منګ سم ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی زما په خیال سره کم از کم
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمی ډانچې او فاندینګ په اړه وویل
زمونږ د بریک تھرو چیریټی فاؤنډیشن د تنظیمی ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمونږ چې ګورننګ بورډ کې کومه کابینه ده هغه کې زمونږ سره د 40 کسان هغه موږ هغه کسان چې موږ ته منتلی فول ټایم پیمنټ کوي او د خنور ممبران علاوه زیات پیمنټ کوي دا تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د هوسه په رجستریشن موږ سره شوی هغه موږ ته پیمنټ کوي منتلی 50 روپیز دا وی تعداد موږ سره 495 دی د دې علاوه موږ لا داسې کسان ملګري خو نور ډونیشن راکړي او دا وی تعداد موږ سره 50 دی
روخانه مستقبل تنظیم چې د کومو ماشومان سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومان سره هم خبرې کړي دوی وای
زمون د شوالي د او د خېلې ما او شپږم کې سبق وایم په غونډه کې سکول کې حياتي کور بس د دې ملي جامع لا کړی سپتمبر لا کړی دی او بس سره به مونږ ډیر سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو وایي زمونږ باندې ډیر بد خبره چې مونږ ولاړو نو ورته استادانو والو مرګره وا ماته ول څنګه دا کپین راوړی وای کی موږ روپې نه چې کپین ځان اخیستې غریبانو د کنا تاسو رونه یو څنګه یو څنګه فند چې یو له ما څه دیو نو ځوان لک سره اندی وړ دیغه بس دی هغه کله یو ځکه کله بل کله کشمې کله یو ځکه راوځي
شو دی شان نو مې دی غونډې کې سکول کې سبق وایم خیاطی کو شپږم کې نه جامې را چپلې را لرم مخکې باندې جامې چپلې نه و استادان و بیجاتم کو بیا هم بس هیڅ نه ول کار کې فروت دی منګ واړو زبانه مخکستان راوړي دي نن دا باندې تلورونه او دوه خويندې زه مشري منور له کشران څوم ویلې شو وزام انجنیر
نذیر شیروای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خېګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د ريجستره کولو لپاره یې حاصل روان دي نو مولي نه مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نور سیمو کې د خپل تنظیم څنګه خورولو په اړه څه اراده لري
تلاد دې لپاره کوم مکمل پلان دغه کم دي ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه هغه پلان اف اکشن زمونږ د چمنګ باندې تحصیل کوندل وکړه دا تنظیم زمونږ سټیبل شي او موږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زمونږ انتظامیه دې موږ سره دا غوي مکمل لغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زمونږ رجستریشن مو شو ان شاء الله موږ به نور تحصیلونو ته يخبل برام وسط وقتو غلا اكستنتو وغلا تغطون انتا انتا منتا نوغ ملدري لاغي تاكي دي دا نوغ تاسلون ما چيارة تاس برام دي تغطا اكستنت لغا تونكي آغاس وسائل منتا غلا نشتا دي چمنغا برام آغاز انتا ورسو نو ملدري خو خواهش بيغزيات لغي انشالا طول تاسلون انتا ودا برام منتا اكستنتو او تاز منتا پلان اتاكشن كي شامل دي
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوی کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي
چې بلکې مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لګا هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو چې هغه د فار فاندینګ مثلا دا او غره د پیسو مثلا دا نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارس کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دغه دی لغیتا مومنګ چې کوم مختلف او موږ ته درخواست کړی دی دغه نه قسم په غیبه انکار کړی دی او الته په سلګونو باندې کتابونه چې کوم د غوزوريات لغه موږ پوره کړی دی
په دې مرستو کې جنکوز د کونکو ته سمره برخه رسیدلې ده په دې پښتنه نو موړي ویل چې که څه هم د خپل حالو زالو په سر کې دوی ډیر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زد کونکو د مرستو نه شروع وکړه خو اوس دوی د جنکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده
من کوشش دا کو چې سټپ بای سټپ د دې ټولو ماشومان سره مدد وکړو اوس منګا راتونکو پروګرام زمنګ راتونکو پروګرام دا دی چې لکه اوس یې خني موسم دلته په مومندې جنسې کې شروع کیږي د جنکو سکولونو لپاره زمنګ دا پروګرام دی چې کم اس کم 50 جوړې ماشومان سره چې کوم فیمل ماشومان دي په سکولونو کې 50 جوړې هغه لپاره موږ د کپلو بندوبست کړی چې موږ سره رسیدلې دي هغه تیارې موږ ان شاء الله کړې ده او دې سره به 50 نور ماشومان لپاره چکم دغه بنین ضرورت ته دغه جرابو ضرورت ته نو پدې نیکسټ ویک کې انشاء الله که خیر الله ته منظور وا نو دا 150 جوړې کپڑے او 50 جوړې چې کم د دې بنینو ضرورت دی نو انشاء الله پدې ویک کې انشاء الله که خیر داس منګه ټارګټ دې انشاء الله که خیر دې پروګرام
رحیم شاه مومن چې د روخانه مستقبل خیریه تنظیم مشر دی د پندیالې تحصیل سره تعلق لري وایي ک د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او پخپلا د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي نو ډیر زر به د سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لار به روان شي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو